سلام ستړي مشي د مازیګر څلور بجې دي تاسو موږ ښه کلاساته رادیو نه اوري موږ د دې خبرونه ډیره برخه د ما حق د پروګرام ته زنګړې شوی چې تکراری پاتو شی بو کې پیلي خطر غوړاندې د سات خبرونه د طالبان د حکومت د سوداګری وزارت د مرستيال احمد الله صاحب په مشرۍ او پلاوی پاکستان ته رسیدلې دي د سوداګری پلاوی د سمحال حل د سفر کوي چې وړاندې تر دې د سوداګری خونی او خپل سوداګر ویلي او چې پاکستان د سوداګری او ترانزیت په برخه کې خپل شمنې نه پلي کوي د طالبان تر واک لاندې وخت راجانس د شنبه په ورځ نو وخت خبر ورکوي چې د دغه سفر موخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت سوداګرۍ او د ترجیحي تعارفو اړوند پر مهم موضوعاتو خبرې کول دي د په سال کې د یک شنبه په ورځ د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوي په مشرۍ او پلاوی کابل کې وو او له طالب چارواکو سره پر بیلابیلو مسایلو خبرې کړې وې د طالبانو له بیا واکمنې وروسته جرمني نورنۍ اروپای هیواد شو چې د طالبانو دوه قونسلي کارکوونکي ومنل په اروپا کې وی ډیپلوماټیکي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم نه خوده نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل چې دغه کارکوونکي برلین ته رسیدلې دي د سرچینې د معلوماتو له مخې د طالبانو یو قونسلي کارکوونکی به په برلین او بل هغه به په بن کې دنده پیلوي د جرمني ډی پی خبرې ژانس هم ویلي چې د قونسلي چارو دغه دوه کارکوونکي چې نومونه یې نه دي خیسل شوی جرمنی درسیدلې دي جرمنی د اقدام رسل هغه کوي چې د دغه هواد کورنی چارو وزیر درچو او په جرمونو د ککړو پنه غوښتونکو د سول پړه له طالبانو سره د مخامخ خبرو ملاتړ وکړ جرمنی د تیر جمعې پورس یو اتی افغانان په والوتکه کې کابل ته اخراج کړل او په خبره د هغه کسانو چې جرمی دوسی درلودلې برلین ټینګار کړی چې د طالبانو د قونسلي مامورانو د منلو پریکړه د طالبانو د رسمیت پیژندنې په معنا ده ټاکل شوی د اوکراین او روسیې مرکچیان سبا چهارشنبه په ترکیه کې د سولې بل پړاو خبرې پیل کړي دا خبره د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی داسې مهال کړي چې سولې ته د رسیدو لپاره پر کرملین د لویدیځ فشارونه زیات شوی دي د سولې د خبرې داسې مهال پلان شوی چې روسیه د اوکراین پر پلازمینه او نورو ښارونو خپلو خونړیو هوایي بریدونو ته دوام ورکړی دی د سولې پر خبرو سربیره د زندانیانو تبادله د سبانیو خبرو مهمې مسلې دي او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې درې وتلې ستوري محمد نبی رحمان الله ګرباز او ابراهیم ځدران نن کابل ته ستانه شوي او شپږیزې لیګ کې له خپلو لوبډلو سره یوځای شوي دي کرکټ بورډ وایي چې دغه لوبغاړي بېلابېلو لیګونو کې پر لوبو بوخت ول محمد نبی او ګرباز مسینک لوبډلې کې لوبیږي او ابراهیم ځدران د بوساتونکو لوبډلې لوبډل مشر دی دغه لیګ د همدې اونۍ په سر کې پایله او د اګست تر لومړۍ نیټې به دوام وکړي
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه
سلامونه ستړي مشه د ازما حق دی پروګرام ته مو زه فريده سيال د تایروشان د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کوم د طالبانو حکومت پرون په افغانستان کې د څوارلس سوه څلورم میلادي کال د کانکور نتایج اعلان کړه په دې نتایجو کې د کانکور عمومي اول نمره سید موسی د کابل د پامیر نوین خصوصي ښوونځي فارغ شوی زده کوونکی وو د کانکور دویم او دریم نمره هم د دغه ښوونځي فارغین وو چې په کانکور کې د ښو نمرو په ترلاسه کولو سره د طب پوهنځي ته بریالي شوی دی خو سکال دریم کال و چې افغان نجونو په دغه کانکور ازموینه کې ګډون ونه کړ او څلورم کال دی چې افغان نجونې له ښوونځیو نه فارغېږي له دې سره بیر افغان نجونې پوهنتونونو ته د تګ اجازه هم نه لري او په کور کې نول شوې دي پرون چې موږ یو شمېر افغان نجونو سره د کانکور د پایلو په اړه باندې خبرې وکړې دوی د کانکور ازموینه خپل هیلو ته د رسیدو یو پل یاد کړ او یادونه یې وکړه چې هر کال کله چې وینه لکان د کانکور پاس موږ نه کې بریالي کیږي پانتونونه د زی ته یو کال خپل هیلو شاته پات کیږي او کله چې دغه نتایج لن کیږي دوی ورته زوريږي او کړيږي کڅم کېد شي د ډیر ورونه په کانکور پاس موږ نه کې په خو نمبر خو پانځه او ته بریالي شوی خدای چې په ټوله کې افغان انجونی په دغه ازموینه کې د نګرون له کبله څومره زورول کیږي، احساساتو ته څومره صدمه مرسي، یو په ټوله کې هغه شاتک چې دوی کې د دریم کال دی چې د دوی کانکور ازموینه کې ګډون نه کوي، څلورم کال دی چې دوی ښوونځي ته نه ځي، نو هغه کسان چې د اقل په شپږم صنف کې یوم صنف کې اوس به فارغ وو، یا کوم کسان چې لسم دولسم ټولګي کې وو، دوی یو کال دوه کال مخکې کانکور ازموینه ته آماده وو چې امتحان ورکړي او پانتون ته لاړ شي. خو د په ټوله کې دغه عمر چې تللی دی، دغه وخت چې ځای شوی دی، جبران کېدلی شي نشي کېدلی، په کورونو کې نجونې په کومو کارونو مصروفه دي، او لدی سربیره کم کسان چې د ښځو د حقونو لپاره کار کوي، دوی ورته په بیلابیلو برخو کې فعالیتونه کوي. د دوی فعالیتونه څنګه دي؟ آنلاین زده کړې په څه وضعیت کې دي؟ نن په پروګرام کې پرې خبرې وکړو. ول زده کړو محرومې نجونې هم راسره دي په پروګرام کې، همدارنګه د ښځو د حقونو فعال هم راسره دي. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونې ته زنګ ووهئ، د موضوع په تړاو سره خپل نظرونه شریک کړئ. د نظر په پروګرام کې د ښځو د حقونو فعال او ژورنالیست مینا اکبری، همدارنګه له زده کړو راګرځول شوي زده کوونکي هریوا، او د لسم ټولګي زده کوونکي چې اوس هم له زده کړو پاتې ده شبانه نوري دي. تاسو درې وړه قدرمنې پروګرام ته ستړي مشئ، په خیر راغلی، مننه لدې چې وخت مو پریښودو او راغلی ګډون مو وکړو. شبانه جانې، له تاسو سره به پیل کړو. تاسو سره چې وړاندې ما خبرې کړې دي، مرکې مو سره کړې دي، لسم ټولګي کې وای چې طالبانو ښوونځی وتړو، تاسو له زده کړو پاتې شوی، یعنی تقریبا دا څلورم کال دی چې تاسو اوس احتمالا د پانتون په دویم صنف کې وای، که چېرته زده کړو ته مو دوام ورکړی وای. څه کال بیا کانکور ازموینه کې الکان اول مقام وګټه، او بغیر له دې چې نجونې ورسره رقابت وکړي، داسې یو رقابت یو طرفه رقابت دی چې یوازې الکان په کې خپلو منځونو کې رقابت کې نجونې پکې نشته. کله چې کانکور نتایج اعلانیږي څومره زورول کیږي؟ کله چې نتایج ګوري خفه کیدی؟
السلام علیکم غلی سیاست ته، غلی اکبری ته، نور خویندې ته، لږ ټول به خو څه یو کین چې پرې موضوع کې مون خفه کیږو، او تر ټولو د خفقان شو د خوغه بخوا پر اوسه کول چې کله چې د دفتر نه راتللم، نو په لار کې د هلکانو د مکتب فراغتو د مکتب فراغتو نو د دوی په دکاله باندې امزاګانې کړې وې چې هغو لحظه یعنی زه پوه شوې چې زما هیلې څومره نیمګړې دي، زما نه یوازې زما زموږ ټولې نجونو هیلې، یعنی شاید ورځې ډېرې خرابې باندې راغلې وي، داسې ورځې چې زده کړې مثلا د مکتب پرانستل وي یا د ښوونځیو هغه مهمې ورځې دي، خو هغه ورځ چې کله ما هغه هلکان ولیدل چې دوی کالي رنګه او امضاګانې ورباندې شوې وي، هغه ورځ واقعیا چې ما تر ټولو سخترینه ورځ وه چې تېره شوې وه.
ستاسو کورنۍ کې بیا شبانه جانې داسې څوک شته چې هغه د کانکور ازموینې ورکوي یا درس ورته وایي، او تاسې اجازه نه لرئ د دې په خاطر باندې چې نجونې یاستې د ازموینه کې ګډون وکړئ یا درس وایي یا آمادګي ورته ونیسئ؟
اوس ما د کاکا زمن دي چې او د ما زمن مې چې هغه چې دي آمادګي وایي د کانکور، خو تر اوسه کانکور نه دی ورکړی، نو هغه ته چې زه ګورم که چې د مکتب وخت وم هغوی تقریبا په اووم او اتم صنف کې وو، ما به دوی ته زه به پنځونې تاسو نه مخکې خلاص کړم، زه به تاسو نه مخکې دغه رشتې ته کامیابه شم. اما ژوند او د تقدیر لوبې برعکس وکړل، ادې دوی کانکور وایي سبا بله ورځ د امتحان ورکوي، اوس زه له همغسې ناستم او مکتب مې نه دی خلاص کړی.
روسته بله تاسې نور په دې اړه چې د ښوونځي خاطرې دي کمیابې ډېرې یادېږي، اوس په کور کې څه کوي، په دې اړه به درنه ډېره واورم. هریوا جانې ته هم ستړې مشي، په خیر راغلي، زه هیله مند یم چې ستاسې نوم سم تلفظ کړم او څه تېروتنه پکې ونه کړم. له تاسې اورم چې تاسې سږ کال د کانکور ازموینو په اړه باندې واورېدل، او فکر کوم چې تاسې به یا سږ کال یا بل کال ته فارغېدلی، ځکه چې اووم ټولګي کې وایي چې طالبان راغلل.
سلام ټول ته، هیله ده چې ښه به وای. زما سره ځینې خپلوان وو چې په یو کال ښوونځي ته شامل شوي وو، نو ډېر وخت نه ووتل، ځینې وختونه داسې کېږي چې زه بیخي راڅخه ګډوډ شي چې زه به اوس په دوهم ټولګي کې وای، نو بیا د هغوی پوښتنه کوم چې هغوی په دوهم ټولګي کې دي، نو بالکل من ډیر ما کله چې حلقان وینم مسار وختي دي دوی زی ام ورونه دي په قواز لورونه سره یو ځای خوانځي تل تل پلمه خو چې کله دوی سار وختي خوانځي تزي نو زه کوخه کوم چې دوی ونه ګورم نو ډیر ما اندښمنه کېږم او ډیر خفه کېږم کله چې هغه وینم او همیشه هم دې فکر کوم چې اوس په ځهم درس ویلو خوانځي ته بتللې نو اندښمنه ډیر ما او ډیر ستونزې ځینی را ته پیدا شوې دي له همدې عمله
هریوا جانې کله چې دا ورونو ګوري یا تر زمان یا شاوخوا کوم کسان چې الکان دي دوی اجازه لري کولای شي لاړ شي خوانځي ته یا کور کې ورته څوک څه نه وایي او حکومت خو دا په پنجونو باندې بندیزونه وځکړې شو دوی خوانځي ته نه ځي کله د سه هیله کړې چې کاشکې ته ملک وای شي کولای د شو لاړ شي د الکان سره یو ځای خوانځي کې درس وای
بالکل ډیره وختونه ډیره نه هیله شمه او کله چې دا فکر کوم چې دومره وخت را باندې ځای شو نه پیغام چې نور بچم دا دغه پدې چې او خزه ما نور محدودیتونه به هم را باندې لګيږي نو کله واره هم دا سوچ راته کوم او دا فکر کوم کاش کی زه هم حالت وای د کورون ورور می دا یغم دا هله درلودل چې یو ژورنالیشي او ما هم دا هله درلودل و څنګه وینم هغه په هنتون هم وای او بلا بل زای کی دنده هم لري نو زه چې هغه وینم نو زما یو زینې د ماتیاتونو لامل زما خزتوب لري دا چې یو خصه یم نو ما ته رزق نه راکول کیږي او په ما باندې محدودیتونه لګیږي نو ډیر سخت خفه کیږم او زه هم کاش چې زه هم حالت وای نو زه هم تر خپل هلو رسیدلې وای
مدنه هریوا جانې بیرته درته راکړې زما اغلی اکبری تاسو هم ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی تاسو زموږ دغه دوه قدر منو ملمنو چې لسته کړو راګرځول شوې دي او کلونه کېږي په کور ناستې دي او امزولي الکان پاپا هر کال مختزي چې پانتونونو ته لاړه چې کانکور ازموینه چا ورکړو څوک په سنفونو کې مخکې شو ول خو دوی په کور د طالبانو لخوا کې نه ول شوې دي پالم هم دا ده چې په سیستم کې به بدلون راځي او سیستم به ماده کیږي محیط به برابرېږي او بیا بنجونو ته خوانځي ته د تګ اجازه ورکول کیږي دا چې دا کار به کله کیږي د دې معلومات هم نشته او طالبان حکومت اوس حتی د نجونو د زده کړو په اړه باندې بیخي یوه کلمه هم نه وایي په خوا په دې برخه کې یو څه پرمختګونه و یو څه دادخواهي و افغانستان د نن او بهر کاغه نارینه او کاغه خزینه او غږ ډیر پورته کوي پرستی او کلونه کې دغه ګونم یو څه چپ شوې دی او دغه مسله چې افغان انجونی خوانځي او تنه زیو څه دي شوې ده ستاسو په باور باندې ولې دغه یو چپ تیاره منسته شوې تر شای لڅه د خلک نور ستړي شول په دې چې وای چې انجونی مکتب ته پرېږدي کنه دا موضوع ډیر عادي شو چې بس انجونی مکتب ته نه زینو نه دي
سلامونه فرده جان تا ته او د خپلونې د دوه ملمنو ته د خوینو ته او ټول اوریدونکو ته په پای کې زه غواړم د دغه دوه خویندو چې سمره تکړه دي ماشاالله له خبرونه معلومیږي او د دوی په غږ کې یو درد دا چې هغه درد یوازې خزینه حس کولای شي نه نارینه نو د دوی په زړونو کې چې کوم درد دا د دوی په ذهن کې چې کومه ناهیلي ده دا زاوته او ټول خزینه درکولای شي نو زه په پیل کې لدوی نه غواړم منه هلي کېږي په خبرو کې منه هلي ډیره ده یو ورځ به ان شاء الله تاسو ودسه مقامونو ته رسیدي چې تاسو به تصور هم نه کړی ځکه چې افغان انجونی افغان میرمنې ډیره تکړه دي او تر سوچې په ژوند کې ستونزې نه وي تاسو نشئ کولای کامیاب شي ان شاء الله چې د دې تیاری ورسته به یو روښنايي هم راځي او را به شم پختنی ته فریده جانې په 2021 کال د چې اوس 2015 کال ده په دې درې څلور کلونو کې د بیلا بیلو نهادونو څخه او د بیلا بیلو ګروپونو څخه فعال میرمنې چې هغه با لاریونونه کول د یو طریق له بل طریق نه بدوي خپل غږ اوچت کوو متاسفانه پر طالبانو باندې د طالبانو پکړنو باندې هیڅ مثبت اغیز را نه وستله خو سعید زمونږ غږ تر نړیوالو ورسېد چې زمونږ په هیواد کې دغه یو ناورین ده زمونږ افغاني ملالې زمونږ خويندې ته دغه یو ظلم ښکار شوې دي کاغه د حقونو په برخه کې وي د تعلیم په برخه کې وي د ژوند کولو د آسایش په هر برخه کې کوي خو نړیوال هم متاسفانه په دې باندې چوپ پاتې شول. که اوس څوک وایي نه نړیوال خو چوپ نه دي پاتې شوي، هغو غندنه کړې ده. زه د یوې افغاني په حیث باندې زه د نړیوالو غندنه څه کړم؟ د دوی غندل زموږ هیڅ درد نه دوا کوي، خو که نړیوال وغواړي ملګري ملتونه همداسې نور، نو دوی کولی شي د طالبانو په دغه چلند کې بدلون راولي او ترڅنګ دوی بیخي ورک کړي له دې هېواد څخه، خو نه غواړي. دا چې د دوی څه پلان ده هغه به ورو ورو خپل افشا کېږي، ټول به یې وګوري. او له بلې خوا نه ښځې کومې میرمنې چې وې فعالې وې غږ وې اوچته و، دوی ستړي شوې له دې حالت څخه. که په افغانستان کې زمونږ خویندو لاریونونه وکړل د همدې طالبانو له خوا څخه، په کلاشینکوفونو باندې ووهل شوې، په لرګیو باندې وډبول شوې، سرونه او پښې ورته ماتې کړلې، جیلونو ته یې بوتلې، مړې او ژوندې ورک شو. همدغه د دې لامل شو چې زمونږ د افغان خویندو چې دننه په هیواد کې د دوغوی غږ خاموشه کړ په دې طریق باندې، او راشو دې ته چې بهر له هیواد چې کوم افغاني مېرمنې دي سیده چې اوس هم دوی فعال دي، خپل غږ اوچتوي، خو متاسفانه دوی هم ګوري چې هیڅ ډول توجه پاملرنه نه ورته کیږي. دوی هم له دې وضعیت څخه ستړي شوي دي، په دې هیله چې
خبرو کې اشاره وکړه او د خویندو ته مو هم یادونه وکړه چې مناهلي کېږي، هیله مندي شته او اړتیا ده، ضرور ده چې موږ هیله مند اوسو تر څو پاینده کې که د دې امکانات برابر شي چې نجونې بیرته وکولی شي ښوونځی وتستنی شي، که څه هم د دوی هغه د زده کړو وخت یو څه تیریږي، ورنه وخت ضایع کیږي. او دا داسې یو وخت ده چې دوی باید حتما ښوونځی ته لاړ شي. او کله چې تیریږي، مثلا اوس یوه نجلۍ په اووم صنف کې کوي، دا دولس کلن نه ده، خو اوس دولس کلنه وه، اوس حساب وکړه چې څلور کاله تیر شوي دي، دولس نه راواخله، دولسو کې چې څلور نور واشه، دا د شو شپاړس راځي که اتلس راځي، زما ریاضي دومره قوي نه ده. د دې نجلۍ عمر ډېر لوړ شو، په اتلس کلنۍ یا اولس کلنۍ کې خلک د ښوونځي نه فارغېږي، او چې ډېر وګو چې خلک په پنځه ویشت کلنۍ کې د پوهنتون نه فارغېږي. دغه عمر چې دوی باندې تیر شو، او دا لا هم هیله مندي شته، او موږ یو بل ته باید زړه ورکړو چې هیله مند اوسو. دغه ښځې چې له افغانستانه بهر دي، دوی ولې ستړي شوې؟ په افغانستان کې لا نجونې هیله مندې دي چې ښوونځي به پرانیستل کېږي، دغه ښځو ولې داد خواهي پرېښې ده؟
فریده جان، بالکل ته ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه. څومره چې ورځ تیریږي، زموږ افغان خویندې ناهیلي کېږي، د دوی د استعداد څخه کمیږي، ځکه چې همدا ناامیدي د همدې لامل کېږي. نو ځکه وایم چې باید امیدوارې واوسېږي، خپلې مطالعې ته دوام ورکړي، خپل هغه د مکتب تیر کتابونه لولي، تر څو چې ذهن مو شاته پاتې نه شي او لا وکولی شي ذهن مو روښانه وساتي. او دغه خویندو ته که راشو چې بهر دي، اوس هم فعال دي، خو هغه استي چې باید مخکې فعالوي، که څنګه چې دوه کاله مخکې، دوه نیم کاله مخکې فعالوي، هغه استي اوس فعال نه دي. خو د دوی هم غږ نه اورېدل کېږي، مشکل دغه ده فریده جانې. که غږ هم واورېدل شي، صرف غندنه کېږي. نو غندل د افغان خویندو هیڅ ستونزه نه راکموي، هیڅ کوم درد ته نه دوا کېږي. نو په دې هیله چې خپله نړیواله ټولنه او د بشري حقونو اړوند نهادونه دوی دغه ته پاملرنه وکړي، او په دې برخه کې خپل ځان دخیل وګڼي. که دوی خپل ځان دخیل ونه ګڼي، نو واقعا اوس هم حالت ناورین حالت کې ده په افغانستان کې، لا به د دې نه هم د ناورین حالت کې شي.
دلته یو پوښتنه راپورته کېږي، په افغانستان کې افغان نجونې چې د یو افغان پلار لور ده، د یو افغان ورور خور ده، له زده کړو پاتې کېږي، دا یو افغانه ښځه ده، یو افغانه نجلۍ ده. که د افغانستان بهر افغانان ورته کار کوي یوه خبره، خو ولې زموږ همیشه باید غږ په نړیواله ټولنه باندې وي چې طالبان راضي کړي؟ ولې باید موږ همیشه نړیواله ټولنې ته په تمه اوسو چې دوی طالبان ته قناعت ورکړي، چې تاسې دا خلک راضي کړي تر څو موږ ته اجازه راکړي چې موږ درس وایو؟
متاسفانه فریده جان، اوس مهال په افغانستان کې دغه سی یو ډله واکمنه ده چې دوی ته که د حدیث لتر له خوا څخه، د اسلامیت له خوا څخه، تک هر ډول شرعي دلیل ورته وړاندې کې، حدیثونه ورته وړاندې کې چې اسلام کې دغه حق زموږ خویندو ته ورکړل شوی ده، دوی یې نه ګڼي. خو په نوم د اسلام دوی راغلي دي چې موږ یو اسلامي حکومت یو، موږ یو اسلامي نظام حاکم کړی ده په افغانستان کې. خو کړنې چې ګوري،
بالکل د اسلام سره پټه کار کې دي. په اسلام کې ویل شوی دی چې افغان خويندې د زده کړو کې هغه کولای شي تعلیم پر ضروري د پنرو په خزه باندې، خو دوی دا نه مني. دوی وایي دا ناسم ده، کله چې خپل ځان اسلام ګڼي، په اسلام په چوکاټو برابر ګڼي او کړنې د اسلام نه دي. اما که چې په اسلام کې کوم حدیثونه د ښځې او نارینه لپاره راغلي دي، ته چې هغه نه مني، په دې کې شک رامنځته کوي، نو ته اسلام نه یې. زه بالکل دا د اسلام سره په ټکر کې بولم او دی، خو ځکه د مجبوریت له مخې نړیواله ټولنه او د بشري حقونو لوی سازمانونه هغوی کولی شي چې د پردې تر شا چې دوی کوم سیاست لوبوي هغه طریقه چې تر څو په دوی باندې کامیاب نه شي او د طالبانو دې کړنو ته بدلون ورنه کړي، ټولنه هیوادوالو دوی په کافي اندازه خپل کوشش وکړو. لا باید موږ خپل دغه کوشش ځلانده او روان وساتو تر څو چې داسې نه چې دوی وایي واقعا دوی سر کې خو زموږ دغه ظلمونه ته نه، موږ هم باید فالو اوسېږو. خو نړیواله ټولنه د بشري حقونو لوی سازمانونه او غیره غند رول لوبولی شي په دغه برخه کې نسبت د عامو خلکو نه.
مننه، تاسو ته بیرته راګرځم. شبانه جانې، که تاسو راته وایست دا د څلور کال او شو چې نجونې په کور ناستې دي او ښوونځي ته نه ځي، تا په دې څلور کالو کې څه کول؟ درس دي ویلې؟ کومه بهرنۍ ژبه د زده کړه؟ یا خیاطي؟ زیاتره خویندو خیاطي پیل کړې ده، ځینو کسانو نقاشۍ ته مخه کړې ده، ځینې کسان همداسې مطالعه کوي. تا ځان ته څه مصروفیت پیدا کړی و؟
ما د تقریبا د میډی ګروپ سره مې په یوه لویه پروژه کې چې ایجوکیشن ورته مې یو نیم کال کار کوله، ټولګیا سره مې کار کړلو او په ورسره کې فعال وم. د دې ترڅنګ په کور کې مې هم ځینې مصروفیتونه ولکه تاسو مخ ته خبرونه کوم چې تاسو ځینې زده کړي او څه نور کار نه زده کړي وو.
دا ستاسو لپاره ستونزمنه نه وه چې د ښوونځي نه فارغه نه وي وظیفه دې پیدا کړه؟
ستونزمنه وه، خو داسې ولت سره دا شو مثلا چې کله راتنه کلاړم هغه یوټیوب چینل وو، هغه ته ماته ویل چې ته مکتب اسناد لرې؟ نه، هغه ترتیا هم نه ودومره. هغه نوروز ته چې کله راکوزیا ته راغلم هغه ته زه کارم وو زوم دې اسناد ته ترتیا نه وو. کله چې لږه ورسې ایجوکیشن ته راغلم هغه ته ځای وو چې مثلا دې مکتب شاګرد نه هم نیولو. نو په دې صورت کې ماته کوم څه پېښ شو، نو څنګه ترغو خزه ماته پیدا شو چې ما د مکتب اسناد نه لرل ویل نه نیولم.
یعنی تاسو د دومره دوره کار کړی ډیره برخه رضاکارانه بغیر له دې چې ماش وخت لیکر مو کړی؟
او تقریبا پرې کې یو کال هم دغه سره دی او پاتې یو نیم دوه کال نور بیا ما په ماش کار
کړی. څنګه د ژورنالیزم کې کار کول څنګه څومره خوند درکوي؟ ډیر د خوښیږي چې د برخه کې کار وکړي او خبریاله شي؟
او دا وسم چې مو فکر وکړل یو وخت چې کوم یو نوو په تلویزیون کې خبرونه لیدل، نو کله به چې د مرکې مثلا سیاسي خبرونه بچو ما په خپل دل ته ځکېلم، خو نو مو ویل کله په مکتب کې مو درس درسونه زده کړي. نو ما فکر کړم دا کوم څه چې په تلویزیون کې موږ کینو او کومه خبرې کړو دا باید موږ مخکې نه زده یو دې پوښتنه ته ځوابونه مو باید درس ویلې. دا ما غوښته نه کوي او کوم چې ډېر یو خوندور ځای دی یو څه چې د ډاګه داخل شي ډېر یو دې بهتري احساس لري، ځکه چې دلته باید داسې خبرې وکړي چې خلک پوهې کې مثلا کلمات سم وي، خبرې دې سم وي. نو ډېر ښه ده، ډېره ښه برخه.
او کور کې دې کله داسې ځان خبریال نیولی چې ډېرې خبرې وکړي، یا کله چې نور خلک خبرې نشي کولی ته د هغې په نماینده کې چېږې شي تورې چې ستا په ځای زه خبرې کوم، کله دې دا کار کړی؟
په کور کې خو اوس مثلا چې کله زه رسنۍ ته وتلم ټول خبرې یالسته وي، که د امازون لیکا کار زمین ته ټول خبرې یالته وي. او تر ټولو مهم چې دا کار ما کړی دی، مثلا د بل چا په ځای مې خبرې کړې. کله چې موږ ایجوکیشن سوو په مووی ګروپ کې، نو زموږ دغه درس چې ورته ولو استاد وه، په دې استاد چې وه د دې پروژې رئیس یوه ښځه وه زوره وطن، نو هغه راغلې وه چې پوښتنې وکړي. خدای دې استاد نه پوهېږم ځواب یې نه وزده، او که مثلا ځواب یې نه ورکولو چوپ غلې ناست وه. نو هغه استاده کې مثلا ماته شوې ورته وکړه، که څه هم هغه وخت اصلا نه قرارداد تړلی و نه هم مې کار ورته کړلو دومره رسمي. نو ما ته کله دا ټول شیان ورته تشریح کړل، داسې ما ته وکتل وایي استاده یې ما ورته وویل نه، وایي پروډوسر یې ما وویل نه، وایي اسیسټنټ پروډوسر یې ما وویل نه، وایي ښایسته یې ما وویل.
شبانه جانې، عمر دې څومره ده که نه خفه کېږي؟
نو
نس نه مې دې پوره کړی شلو تر ونه. تاسو دفته وګورئ چې یوازې شابانه جان نن پروګرام کې د خبریالۍ سره شوق نه لري مخکاري وام یادونه وکړه چې دام خوړی غختلی خبریاله شي او موږ هیله مند یو چې دام پاینده کې شابانه جان او هریوات واړه خبریاله نشي او مینه هم خبریاله ده. هریوات تر ته وایا تاسو وکړه په دغه تیرو نږدې څلورو کلونو کې آیا تم د خبریالۍ لپاره هڅه کړې که نه کوم بل کار دې په کور کې کړی؟
زموږ کلم چې ښوونځي بند شول نو بیا ځینې راډیوګانو درسونه شروع کړل او راډیو درسونه تعقیبوم چې په هغې کې انګلیسي اردو او دري ژبه ده چې یو څه له دغه ژبو سره هم بلده شوې یم. همدارنګه خیاطي او اشپزي مې هم زده کړله په دې څلورو کلونو کې.
د ژورنالیزم په برخه کې دې هڅه نه ده کړې؟
د ژورنالیزم په برخه کې هم ځینې مرکې او دا شیان ګورم او تر ډېره چې تلویزیون ته ناست وم او داسې کوم بحث او یا خپرونه وینم نو هغه کومه خبریاله ښځینه خبریاله چې ناسته وي نو زه فکر کوم چې دا زه یم او پښتنې هم هماغه میلمه چې وپېژنم بیا هماغه ځای کې پښتنې له ځان سره جوړوم او وایم چې که زه د دې په ځای وم ما به اوس تا پښتنه کوله یا دا نو ډېری وختونه دا ښځینه خبریالانې ګورم او د هغوی په ځان ځای خپل ځان تصور کوم.
کومه ښځینه خبریاله ده ډېره خوښېږي؟
په عمومي کومه ښځینه خبریاله چې وي هغه مې ټولې خوښېږي خو هغه وخت کې زه کوچنۍ وم ما دومره مې راډیو نه اورېدله خو زما یو خور وه هغې به ازادي راډیو ډېره اورېدله او همیشه به یې اورېده نو په دې کې به یو غږ وږ د ښځینه خبریاله وه نو ما به هر وخت ورتل چې دا غږ زما ډېر خوښېږي او ډېره تکړه ده دا څوک ده نو هغې به چې نومره ته وښوده بیا مې چې بله خپرونه اورېده بیا به یې نومره څخه هېر وهغه فیروزه عزیزي وه.
ها فیروزه عزیزی ډیر ښه. نن چې ما فیروزه جان سره خبرې کولې ساس شمیره را ترکړه ما ته یادونه وکړه چې هری واته وایي چې ساسي ما ساس شمیره هغې ما ته ساس شمیره راکړې ده بیا تا سره په پروګرام کې ګډون کوي. واقعا د فیروزې عزیزي راپورونه اوس هم شته هغه اوس هم ازادي راډیو سره کار کوي اتمن تاسې به یې ښه ګوري. هریوا لکه څنګه چې مخکې مینه جان یادونه وکړه اړتیا ده افغان نجونې هیله مندې اوسي او لا ځان تشویق کړي چې دغه بندیزونه چې طالبانو وضع کړي دي ورځ نه ورځ له منځه ځي حتی که کلونه دوام وکړي خو په کورنیو کې د افغان نجونو سره تاسو سره شخصا د مور پلار خویندو وروڼو په رویه کې تغییر خو نه ده راغلی؟ درته خو نه وایي چې اصلا مکتبونه بند دي نور د کور کار زده کوي یا هغه نجونې چې عمرې بیا لوړېږي هغې ته وایي چې بس نو ښوونځی نشته پانتون نشته واده وکړي داسې فشارونه داسې خبرې خو بیا کورونو کې نشته؟
زما څخه دوه خورګانې مشرانې دي نو همدغه ما ډېره تشویق کوي همدارنګه زما مشر ورور دی هر وخت که زه ناهیلي کېږم او زه خفه کېږم ځینې وختونه چې زه کومې خبرې وکړم نو هغه راته ډېر ډاډ راکوي او هغه یو ارواپو هم دی او زه چې تر اوسه پورې هیله من نه یم نو یوازینی دلیل همدا ورور مې دی چې همیشه ماته خبرې کوي او راته وایي چې دغه ورځ به هر وخت نه وي دغه وخت تیریږي او یو وخت به تر خپلو هیلو رسیږي. نوره کورنۍ کومه داسې خبره نه ده راته کړې او هغه مې ډېره تشویق کوي او پلار مې هم همیشه راته وایي مور مې ټول مره سره مرسته هم کوي په دغه برخه کې چې یا درسونه وي او کتابونه راته راوړي هر وخت کومه راډیو درسونه چې تعقیبوم نو بل دې چې زه ورته وایم دوی راته کتابونه او قلمونه راوړي او ډېره مې تشویق کوي.
ډېر ښه ده چې په افغاني کورنۍ کې افغان نجونې همدغسې لکه څنګه چې تاسو ته تشویقیږي ټولې تشویق شي تر څو دوی وکولی شي بغیر له دې نه چې دغه ذهني فشار چې د طالبانو حکومت لخوا په دوی ده په کورونو کې ورباندې څه فشار نه وي تر څو دوی هغه خپل درسونو ته په سمه توګه ادامه ورکړي که په حضوري ډول نه دي د اقل دوی آنلاین درسونه وای. هغه اکبري که تاسو راته وایست دغه پوښتنه چې ما له هریوا وکړه په دې وروستیو کې ملګرو ملتونو ارقام خبره کړې وه چې په افغانستان کې پر زده کړو پر کار له بندیز وروسته د افغان نجونو جبري ودونه او ځان وژنې ډېرې شوې دي او ازادي راډیو هم چې په دې اړه کوم راپور برابر کړی و په هغه کې هغه نجونو چې لسته کړو پاتې وی دوی په زلونو هڅه کړې او چې ځان وژنه وکړي ځکه دوی فکر کاوه چې بل حل لار ورته نه ده پاتې. تاسو چې د افغانستان وضعیت ساری د خبریالانو سره او د غنجونو سره او خزو سره په تماس کې هستی، آیا یوازې زده کړې یا د زده کړو نه محرومیت د دې سبب ګرځېدلی چې افغان نجونې جبري ودونو ته اړ شي یا ځان وژنې ته اړ شي او که نه تر شا یې نورې لتونه هم